السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجه شوی نن د خالی ورځ او د 2012 کال د دسمبر 9 نیټه دا ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. ناکارونه ګرځول شوی وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ویلي خبرو ته تیار دي خو وسله به نه غورځوي. تیر ماښام په شمالي وزیرستان په یو امریکایي ډرون برید کې 4 مشکوک وسوال وژل شوی دي. نور رپورټونه هم لرو خو اول زموږ د همکار ګل ایاس نه د دې ګړۍ تازه خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سر ټکی. تحریک طالبان پاکستان ویلي د وسلو نه ایښودو پر شرط له اسلام آباد سره خبرې اترې کیدلی شي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر پر یوټیوب د بندیز لری کولو اعلان کړی او د هند پلازمینې نوی ډیلی کې د ډله ایز جنسي تیری ښکار جنۍ په روغتون کې سا ورکړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. تحریک طالبان پاکستان ویلي له اسلام آباد سره خبرې اترې کیدلی شي خو وسله به نه غورځوي. دا خبره د تحریک طالبان مشر حکیم الله مسعود د جمعې په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې کړې. حکیم الله مسعود له پاکستان حکومت سره د سولې خبرو اترو لپاره شرطونه ایښودي دي او ویلي دوی به په هغه صورت کې خبرې وکړي کله چې اسلام آباد له واشنگټن سره اړیکې وشلوي. امریکا د مسعود د نیولو لپاره د 5 ملیون ډالرو انعام منلی او نوم یې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې دی. د پاکستانی طالبانو مهم مرکز قبایلی سیمه شمالي وزیرستان د چرته چې امریکایي ډرون الوتکو په سلګونو بریدونه کړي. پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بی پایلټ الوتکو په یوې حمله کې 4 مشکوک ورپکې وژل شوی. د راپورونو لمخې دا برید د جمعې په ورځ د ګربیز په سیمه کې شوی دی. تر اوسه د وژل شوو کسانو پیژندګلو نه ده شوی خو ویل کېږي چې دا سیمه د القاعده شبکې او د طالبانو خوندي ځای دی. پاکستان هر کله پر امریکا د دې ډول حملو په اړه نیوکې کوي او وایي چې د بی پایلټ الوتکو حملې د دوی هیواد د ملي حاکمیت خلاف ورزي ده. خو امریکا وایي د افغانستان سره پر پولو له وسلوالو سره د مبارزې په لړ کې دا ډول حملې یو مثبت ګام دی. د پاکستان پولیسو د جمعې د ورځې راهیسې د تورخم لاره د افغان مسافرو پر مخ تړلې او پر پوله د سړې هوا له وجې 8 ماشومان مړه شوي دي. د مشال رادیو خبریال د افغانستان له ختیځو سیمو راپور ورکوي چې سه باندې زر تن افغانان په دې سړې هوا کې د تورخم د دروازې تر شا انتظار باسي. د افغانستان په ختیځو سیمو کې د پولیس د سرحدي پولیسو وایان ادریس مومن د دې پیښې په اړه مشال رادیو ته ویل ادریس مومن زیاتوي چې د مسافرو ستونزو هوارولو لپاره باید جدي خبرې ترې وشي بلخوا د پاکستان د حکومت دریځ لا مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر پر یوټیوب د بندیز لری کولو اعلان کړی. نوموړي دا اعلان د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کړی وو خو لا تر اوسه پورې بندیز پورته شوی نه دی. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي وای په دې لړ کې پرون د کورونا چارو د وزیر په مشرۍ کې غونډه شوی خو د دوی په وینا تر څو وزیر اعظم او یا د انفارمیشن ټیکنالوژي وزارت حکم نی ورکړي تر هغو دا بندیش نشي پورته کولی. په پاکستان کې درې میاشتې وړاندې پر یوټیوب هغه وخت پابندي ولګول شوه کله چې په دې ویبپاڼه د پیغمبر اسلام سپکاوي یوه ویډیو خپره شوې وه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به په راتلونکو څو ورځو کې امریکا ته لاړ شي او د هغه هیواد له ولسمشر باراک اوباما سره به په امنیتي تړون خبرې وکړي. راپورونه وایي د افغانستان او د امریکا جګپولو ډیپلوماټانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون په شرایطو خبرې کړي دي. ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی د جنوري په 10 واشنگټن ته سفر وکړي او له 2016 کال وروسته چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو فوجیانو جنگي ماموریت پای ته رسیږي په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي فوجیانو د سرنګوالي په اړه به خبرې وکړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د هند پلازمینې نوی ډیلی کې په یو بس کې له 30 کلن جنې چې ډله ایز جنسي تیری ورسره شوې وو نن په روغتون کې سا ورکړې ده. د جنسي تیری ښکار جنې د درملنې لپاره سنگاپور ته وړل شوې وه خو ډاکټرانو د جمعې په ورځ ویلي وو چې حالت یې نازک دی. د ماونټ الیزابت روغتون مشر کلون لوه وای دغه جنې نن د خالی په ورځ سا ورکړه. د دسمبر 14 نیټې پیښې په ټول هند کې خلک راپارولي وو او د تشدد ډکې مظاهرې هم شوې وې. مظاهره کوونکو له حکومت غوښتنه کوله چې د خوځو ژوند خوندي ساتلو لپاره دي نور ګامونه پورته کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د حکومت وای د حکومت د بجټ د کمی په اړه د فیصلې وخت را رسیدلې دی. ولسمشر اوباما د تیر جمعې په ورځ د ډیموکرات او د ریپبلیکن ګوند مشرانو سره په سپینه ماڼۍ کې ملاقات کړی او د حکومت د بجټ کمی چې نیټه یې را نږدې شوې په اړه خبرې وکړې. ولسمشر اوباما وای هیلمن د قانون جوړونکي به د اتوار تر ورځې پورې روغ جوړی ته ورسیږي. باراک اوباما غواړي دا اطمینان ترلاسه کړي چې د حکومت د بجټ کمی به په نوي کال کې د امریکا له اقتصادي بحران سره مخامخ نه کړي. د جاپان نوی وزیر اعظم شینزو آبه نن د خالی په ورځ د فوکوشیما دایچی اټمی بټۍ دوره کړي او د تباشیبي بټۍ د صفای د کارون جاجی خسته دي. شینزو آبه چې محفوظ کالی پر غاړه وو د اټمی بټۍ د دورې پر مهال وی چې د غذای صفا کول د جاپان لپاره یو لوی چیلنج وو، خو د دې ځای څخه اټمی بټۍ لری کول به جاپان او فوکوشیما د بیا ودانې په لور بوزي. د 2011 کال د مارچ میاشت سونامي فوکوشیما اټمی بټۍ ته سخت زیان رسولی وو او خطرناک تابکاری اثرات یې خوره کړی وو چې له کبله دغه سیمینه خلک نور ځایونو ته منتقل کړی شوي وو. وروستۍ خبر دی، د شام د حکومت مخالفان وای شمال لویدیز ولایت ادلیب کې د فوج په یو مرکز حمله کړي. دا حمله د جمعې په ورځ له دمشق څخه حلب ښار ته د دې هیواد د ځواکونو د اکمالاتو د بندولو په هدف شوې ده. دا د محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري، ناقانونه ګرځول شوی وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ویلي خبرو ته تیار دي خو وسله به نه غورځوي. اخوا سیرون کې وای
نن دې وسلوالو دغه شرایط دي سبا به دې نه مخته دوه بری او مطالبه یې چې کوم سیاسي طاقت په دې باندې دوه قبضه وکړي چې آ سوچ دوه ټول خلکو باندې دي توپک په زور باندې لاګو دي.
تیر ماخام په شمالي وزیرستان په یو امریکایي ډرون برید کې سلور مشکوک وسوال وجل شو دي. په سواد کې د خیبر پختونخوا د صوبای اسمبلی د غړو په کردار تفصیل لرو.
کوم وخت مسائل دي، اسپیټال دی، روډ دی، او سکول دی، کالج دی، او بو مسله ده چې موږ حل کړي نو یو کار پکې نه کړای.
د نړۍ رنگونو کې د یو داسې موټر سایکل حال درکو چې نه انجن لري او نه لایسنس غواړي.
پدې کې خو بالکل انجن نشته، لہذا دا ټیکس فری دی، دا موږ د بی آر ډاکومېنټس ورکو، دا وو لیټر ورکو چې ټیکس به فری، لایسنس نه غواړي، دا سپیشلی دی د یو سټوډنټ لپاره دی. یو
د مشال سره واوري. څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل، د ناکارونه ګرځول شوی وسلوال ډلې تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود د سولې د خبرو لپاره په خپلو شرطونو بیا ټینګار کړی دی. مشال ریډیو ته په ترلاسه شوی د تقریبا یوې غنټې په ویډیو کې داول شوی طالبان د پاکستان له حکومت سره جدي خبرو ته تیار دي خو وسله به کله هم وبنه غورځوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
تحریک طالبان پاکستان یو تازه ویډیو خپره کړې ده چې پکې تحریک طالبان پاکستان امیر حکیم الله محسود او نائب امیر ولی الرحمن دواړه خودل شوې دي. مشال ریډیو ته ترلاسه شوې درې سلويخ منټه دغه ویډیو کې حکیم الله محسود او ولی الرحمن یو شمیر پوښتنې کیږي چې دواړه یې وار په وار ځوابونه وایي. د دوی نه چې کله وپوښتل شي چې میډیا کې دا خبره کیږي چې تحریک طالبان پاکستان په دوه ګروپونو کې تقسیم شوی دی، تحریک طالبان پاکستان امیر حکیم الله محسود او ولی الرحمن دواړه وایي چې دغه خبره بې بنیاده ده او دوی ټول متفق دي. د دوی نه چې کله سوال وشي چې افغانستان کې امریکا د طالبانو سره مذاکراتو خبره کوي، نو که پاکستان دوی ته د مذاکراتو نه ووایي نو څه به کوي؟ حکیم الله محسود په جواب کې وایي که پاکستان په سنجیدګۍ سره ورسره مذاکرات کوي نو ورته تیار دي، خو که پکې شرطونه وي چې اسلحه کېدی نو هیڅ کله یې قبول نه دي. په خپره شوې دغه ویډیو کې ولی الرحمن او حکیم الله محسود وایي صوبایي سینیئر وزیر بشیر بلور یې ځکه په نښه کړ چې د دوی پر خلاف یې ناره وه، او کم سیاسي ګوند هم چې د دوی پر خلاف وي نو په نښه به یې وي. کلا چې د دوی نسوال کیږي چې 2004 کال کې امریکا چې افغانستان پریک دی نو دوی با سه تګلاره وي. نو حکیم الله مسعود وایي ملا عمر د ټولو طالبانو امیر دی، که افغانی طالبان دی او که پاکستانی یا القاعده ده، نو ملا عمر چې سه پالیسی خپلوي دوی ته قبوله ده. دا یادونه ده چې دغه ویډیو په داسې حال کې خپره شوه چې یو شمیر څېړونکي دا خبره کوي چې تحریک طالبان پاکستان اوس په څو ډلو کې ویشل شوی دی او د دوی افرادی قوت هم کمزور شوی دی.
هم په دې اړه راځو یو بل رپورټ ته. که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار له وسوالو طالبانو سره په دې شرط خبرو اترو غږ کړی چې د پاکستان آئین ومني او وسله وغورځوي، خو دا ځل تحریک طالبان پاکستان حکومت ته د مشروطو خبرو اترو بلنه ورکړې ده. دا چې د طالبانو لخوا د خبرو شرطونه به په پاکستان کې څه ډول نوی بدلون رامنځته کړي او که نه، په دې اړه زموږ د همکار احمد شاه زمي تفصیلي رپورټ اورو.
د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود د یو ویډیوي پیغام لاري د پاکستان حکومت ته د مشروط خبرو اترو وړاندیز کړی دی. تر دې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان پنجاب ډلې د تیر چهارشنبه په ورځ د یو خبر پاڼې لاري د پاکستان حکومت ته په دې شرط د خبرو اترو بلنه ورکړې چې په پاکستان کې د شرعي نظام نافذ کړل سي او پاکستان په افغانستان کې د امریکا لملاتړ څخه لاس واخلي. تر دې وړاندې د پاکستان حکومت په وار وار وسوالو طالبانو ته په دې شرط د خبرو اترو بلنه ورکړې چې د پاکستان آئین ومني او وسله پرمځکه کښېږدي. دا چې د وسوالو طالبانو لخوا د پاکستان حکومت ته د مشروطو خبرو اترو وړاندیز اولی وس ورکړل سو، په پېښور کې د سیمو ایزو چارو کارپوه عزیز الله خان وایي طالبانو د خپل اثر او رسوخ د څرګندولو لپاره دا وړاندیز ورکړی دی.
طالبان داسې دي چې دو اول نه په ملاله باندې حمله وکړله، بیا هغې نه بعد په پېښور کې یو ایس پی صاحب چې کوم هغه شهید کړلو، بیا هغې نه بعد د بشیر بلور صاحب شولو، اوس بیا د فرنټیر کانسټیبل دی ول 22 کسان بوتلي دي. نو دو په لپسې ډېرې کامیابۍ حاصلې کړلې او دو ته دا ور معلوم اصلا چې دا ته نه صرف دو د پاکستان حکومت یا پاکستان سیکورټي ادارې، بلکې اوورال د پاکستان معاشره چې ده پاغی باندې چې تهدا پوری خپل ځان ومنلو په طاقت په زور باندې او د ټوپک په زور باندې. نو دوی چې دا کوم شرطونه ورته کې خو دلته دوی څه پته ده چې په دې باندې حکومت پاکستان دوی سره کله هم خبره نه شي کولای، خو دوی هغه خپل چې کوم اثر رسوخ ده او د کوم دو یو تاثر دا ورکړي عوامو ته چې دوی دا ټیم ډېر په کامیابۍ باندې روان دي.
دا کارپوهان په اند یو سوال ډلې لخوا حکومت یا ریاست د خبرو اترو لپاره شرطیا بلنه ورکول د هغه ریاست کمزوري په ډاګه کوي. دا چې پاکستان به تر کومه حد پر خپل هغه دریز ولاړ وي چې د هغه به خبرې اترې نه کوي تر څو وسوالو طالبانو د هیواد آئین نوي منلي. په اسلام آباد کې میش د سیاسي چارو کارپوه امتیاز ګل وای پاکستان به هیڅکله د طالبانو دا ډول غشتونو ته غاړه نه کشیږي.
فعلاً دا چې یو ریاست د یو شخصي یا د یو ورکوټ غیر ریاستي ګروه لخوانه چې مطالبات دي ګمان نه کوم چې منلې شي، ولې چې دا هغه خلک دي چې ریاست چیلنج کړي دي، خلک یې حلال کړي دي، ډېر واضح او پخپلم کارم ویل دي چې د پاکستان فوج د پاکستان حکومت زموږ دښمن دی، د پاکستان دستور دی، د پاکستان پارلمان دی، د پاکستان عدالتونه دي. که تر کومه پورې چې یو شخصي ګوند ورکوټه ګوند یا غیر ریاستي ګروپ یا غداونه مني نو ګمان نه کوم چې د سه پاسانه به خبره تری وشي.
په پاکستان کې د سوي چې وسوال طالبان د خپل مقاصد او د لاسته راوړنې لپاره بیلابیل لارې چاري په کار اولي. په پېښور کې د سیمې چارو کارپوه عزیز الله خان وای طالبان چې کوم مقاصد لاسته راوړل غواړي پر هغه باندې په وسنی دور کې نه د پاکستان حکومت امن هم ټولنه رضا کېدای شي.
وسوال حکومت مقصد دا اډر واضح ده، ا دو هغه شای حکومت کایم اول غواړي لکه څنګه چې په افغانستان کې طالبانو کوم حکومت په کابل کې دو هغه شای حکومت غواړي، هغه شای شریعت غواړي او دو ډېر شیان چې دي چې هغه د نن سبا د معاشري هغه بغیر نشي گزاره کولای دو هغه نه مني. نن د وسلوالو دغه شرایط تي سبا به د نن مخ ته دوه بری مطالبه نور شرایط به ای نو دا رنګ او رو رو باندې به دوی حکومت یې خپل حکومت دو اصلي مقصد دا یو خدودا غواړي چې کوم سیاسي طاقت ته په ایګه باندې دوه قبضه وکړي او بل چې اکثرنګي معاشره د دو یو ذهن جوړ کړای دی چې کوم دو سوچ تا چې آ سوچ دو په ټول خلکو باندې دي تو په زور باندې لاګو کی. نو ما په خیال کې دوه بدغه چې کوم اصل مقصد ده هغه طرف ته بدو درومي او په هغه باندې ما په خیال کې پاکستان حکومت خو نه بلکې د موږ معاشره د 21 فیصد یو کس هم په یوه باندې دوه سره نشي رضا کېدلای.
په پاکستان کې حکومت له وسوالو طالبانو سره په پخوا وختونو کې هم څو ځلې خبرې اترې او لوزنامې کړې دي، خو خپل ګټ ته په کتو یا د لوزنامې د شرایطو په سرغړونې سره اوربند یا خبرو اترو مثبت پایله نه دور کړې. په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا د سینیر صوبایي وزیر بشیر بلور تر وژنې وروسته ډېری خلک غواړي چې د یاغي وسوالو پر ضد پوځي عملیات وسي او د دوی پټنځایونه له منځه یوړل شي.
پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بې پیلټ الوتکو په یوې حمله کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د ریپورټونو له مخې دا برید د جمعې په ورځ د ګربز په سیمه کې ترسره شوی دی. په دې اړه نور حال په دې ریپورت کې اورو.
پر شمالي وزیرستان د امریکایي بې پیلوټ الوتکو په میزایلي برید کې لږ تر لږه څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي، چې تیر ماښام ناوروستو د افغان پولیس سره نږدې مانا ګربه سیمه کې پر یو کور باندې شوی ده. ځایي پولیټیکل انتظامی او استخباراتي ادارې چارواکو مشال ریډیو ته د پیښې پخلی وکړ او زیاته یې کړه چې د میرانشانه خواوشه اتیا کیلومتره لویدیځ تحصیل شوال افغان پولې ته نږدې مانا ګوربه سیمه کې بې پیلوټه الوتکو د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نښه کړ چې ورباندې پرله پسې درې میزایل وورول. د چارواکو په وینا په دغه برید کې څلور طالب وسلوال په موقع وژل شوي دي او په نخښه شوی کور هم تباه شوی دی. چارواکو دا نه وی چې په نخښه شوی وسلوال د کمې ډلې سره تعلق لري، ځکه چې د دوی په وینا دغه سیمه لري پرته غرایزه سیمه ده چرته چې د رابطې ذریعې کمې دي. استخباراتي ادارې چارواکي او آزاد سرچینې هم د وژل شو شمېر څلور ښایي. دا پر روانه میاشت کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکو لخوا څلورم برید دی او پر روان 2012 کال کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه دغه یو کم 500 برید وو.
مشال ریډیو ته غوږی اوس راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان او افغانستان د تورخم په پوله د سړې هوا له امله اتمه شومان مړ شوی دی. د تورخم پوله چې د جمعې په ورځ په مکمل توګه پاکستانی چارواکو د مسافرو پر مخ تړلې وه، د شپې تر ناوخته پورې تړلې وساتل شوه، چې له وجې په سلګونه کسان د پولې دواړو غاړو ته له سختو ستونزو سره مخامخ شوي وو. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو مطبوعاتي مسول ادریس مومند تیر ماښام مشال راډیو ته وویل چې په تورخم پوله د سړې هوا له امله اته تنه ماشومان وژل شوي دي. دی وایي ادریس مومند وایي چې په تورخم پوله په زرګونه تنه افغانان او پاکستانیان هر ورځ تګ راتګ کوي. دی له افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې دا مسله د ډیپلوماټیکو لارو څخه حل کړي. ویل کیږي چې تیر اونۍ د کابل ولایت په حدوداتو کې افغان پولیسو د پاکستانی پاسپورت بې حرمتي کړې وه، چې له وجې یې د تیرې یوې هفتې راهیسې درې ځلې د تورخم پوله بنده شوې وه او بیرته یې ازاده کړې وه. خو د تیرې جمعې په ورځ د تورخم پوله پاکستانی چارواکو دومره سخته تړلې وه چې پاسپورت لرونکو مسافرو ته هم د تګ راتګ اجازت ورنکړی شو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جنوبی وزیرستان په واڼه کې میشت پوځي عملیاتو له وجې بېکوره شوي مسودو کډوالو ته د وسوالو طالبانو د یوې ډلې لخوا ویل شوي دوی دغه تاجوند کولی شي. وړاندې بېکوره شوو خلکو ته د کډه کولو ویل شوي وو. په دې اړه د مشال د خبریال دا رپورټ اورو.
د سولي وزیرستان په ستر پندغولي وانک شه د مولا نظیر په هدایت د ضروری اطلاع د سرخط لاندې د خبرتیا پانه خورا شوه ده چې په کومک شوه لی شوی دی چې د خبرتیا د مکتوب په ذریعه کوم اسوتا اطلاع ورکولا شي چې دوی د دمیر سره وسیږي دوی د پاره دلتا سراسر امن دای د تاسو سره د میر هیڅ اختلاف نشتا به ګنا کډول او د مدیر راسه دلتا مشتا مسعود کابلیون امن سره پوانکشه پاته که دایشی دوی کولایشی چه دمیش سرا دی ربطه دی پراخ پلا کمیتی جوڑا کی چه دمیش او دی دوی پو مادشه دی آلاتو پو مطابق دی خیالاتو تبادلا کی جی را کی جی پا خبرتیاکش دا هم ویلی شوی دی چه گنانگرون میش خپل پی جانو چه دی کمی پو باریکش با میش هر سا مسعود کابلیون تا وشایو لندا دا چه دا دی خبرتیا پا زاریه میش تاسو تا اتمنان در کهو چه مطمئن و سه جای چه څوکه د تاسو سره زیاتای وکی بیا دامره وکی چې خالی میجا پر خبر کئ د خبرتیا په ورستونکو سلامونه او مجاهدین وزیرستان سب ډویژن وانه ټک کی لیک دی په دغه بار ریکش می چې د مسعود کابلیانو یو مشر سردار جمال الدین سره تماس ونی و هغه په دا رنگ وژغه دل یادا دیوی چه پوانک شمیشتا پا زرگونا مسعود کابلیون تا آغا واخ دیوانا پرشول و وویل شول چه کلا دی تیر میاشتی پا نویشتا ما نیتا دیوانا پا رستم بازار کشه پا مولا نظیر زانمرگای برید وشا چه پا نتیجا کشه یه اتا کسون مرا او دی مولا نظیر پا شمول دولس کسون پا رهرجلی شوی وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د خبریالانو د تربیت یوه اداره انټرمیډیا وایي سږ کال په پاکستان کې لس صحافیان وژل شوي دي. دلته پوښتنه دا ده چې د خبریالانو د وژل کېدو وجه څه دي او ملګري ملتونه د دوی د ژغورلو لپاره آیا څه پلان لري او کنه؟ په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان کې د میډیا په حالاتو نظر لرونکي غیر سرکاري ادارې انټرمیډیا د معلوماتو تر مخه چې سخت کال لس ژورنالیستان د ملک په مختلفو برخو کې وژل شوي دي. په دغه لسو وژل شوو ژورنالیستانو کې یو د بلوچستان خوزدار ضلع سره تعلق لرونکي 28 کلن عبدالحق بلوچ هم و چې هغه نه صرف یو شخصي ټلویزیون ایروای نیوز سره کار کولو بلکې د خوزدار پریس کلب جنرال سیکرټري هم و. مشال ریډیو سره په خبرو کې د عبدالحق بلوچ مشر ورور عبدالرزاق اوویل چې د هغه د ورور چا سر دشمنی نه وه نو نه پوهیږي چې ولې ورور وجلی شو.
ایک تو وہ شہید نہیں ہوئے
چا سر ہم زما د ورور دشمنی نوا زما د ورور غوندی نور هم صحافیان وجلی شوی دی نو یو خبر چې چاره ترور شهید کو بس حالات داسې دی دلته تر اوسه پوری قاتلان اوننی ول شو بس خدای دې ته حساب واخلي.
هغه څه وجدا چې جورنالیستان په نخ کیږي د دې په اړه د انټرمیډیا مشر عدنان رحمت وای
میډیا چې خپل اندر جو ہے ٹریننگ یا سکیورٹی کو پرایورٹائز نه
د میډیا دنه د ٹریننگ او سکیورٹی باندې خاص توجه نه ورکړي کیږي او زیاتره جورنالیستانو ته سکیورٹی ٹریننگ نه ورکړي کیږي او بلدا چې صحافت د ضابطه اخلاق او سوک خاص خیال هم نه ساتي نو د دې په وجه جورنالیستان سوک نه سوک خفقړي خبري جانبدار وي متوازن نه وي نو د دې په وجه په صحافیانو حمله کیږي.
کيو خو عدنان رحمت وای چې د متوازن خبرونو او د سکیورٹی ٹریننگ د کمښت له وجې صحافیانو ته خطر وي نو بل خو د خوزدار پریس کلب صدر ندیم ګورګناری وینا ده چې کوم ادارو سره جورنالیستان کارونه کوي نو نه ورته هغه تحفظ ورکوي او نه ورته حکومت
حکومت تر اوسه پورې د دې صحافیانو قاتلان اونې نیول زما دوه زامن هم زما په وجه وجلې شوي دي او قاتلان یې لا نه دي نیولې شوي نو نه حکومت موږ ته تحفظ راکوي او نه هغه ادارې چې چا سره موږ کار کوو.
عدنان رحمت زیاتوي چې د جورنالیستانو د تحفظ لپاره ملګري ملتونه را روان کار کې یوه منصوبه لري.
کی اقوام متحدہ نے ایک ایکشن پلان بنایا ہے
ملگرو ملتونو د صحافیانو د تحفظ لپاره یو ایکشن پلان تیار کړی دی نو چې کوم قاتلانو ته سزا نه ملويږي د هغه خلاف د ایکشن پلان جوړ کړی شوی دی دا ایکشن پلان به اول په 15 ملکونو کې کار پیل کوي چې پکې پاکستان هم شامل دی او د دې آغاز به فروری 2014 نه کیږي
خبریال او د سیمایز چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي چې موجوده حالاتو کې جرنالستانو لپاره کار کول ګران شوی دی نو پکار ده چې د جرنالستانو تحفظ لپاره د غوی ادارې غي سره تعاون وکړي
مالکان ایڈیٹران اغی ته هم خیال پکار دی چې دغه د دوی چې کوم نمائندگان دي هغه مشکل زینو کې کار کوي نو اغی د سہولیات ورکی تربیت ورکی اغی لخت تنخواه ورکی او اغی الته نه لګي چې کوم د کې خطر ډېر وي دا هم یو سوچ پکار دی بل دا مختلف چې کوم جنگ فریق دي اغی ته پکار دی چې اغی سوچ کوي چې دغه چې کوم جرنالستان دې خپل کار کوي کوشش کوي دې خو چرندا سے غلط کار نه کوي دا نه چې بس اغی یو خبر باندې خپشي او یو کس مړ کی دا دې مسئلے حل نه دی
یاد دی وی چې د میډیا نړیوالې ادارې رپورټرز وداوت بارډرز سخ کال په خپل یو رپورټ کې پاکستان د صحافیانو لپاره خطرناک ملک بللې دی رابیا اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو تغوغي د خیبر پختونخوا سواد کې وی غیر دولتي ادارې پاکومن دا وکړي چې د دوی سروي خای د سواد لوی شمیر خلک د خپل ټاکل شو سیاسي نمائندګانو ل کارکردګۍ نه دي خوشاله خو د سواد نه منتخب شوی صوبایي وزیر واجد علي خان بیا وایي دوی سیمه لترګری پاک کړو په سواد کې ژوند عادي حالت ته راوسته دي په دې اړه نور تفصيل د مشال د خبريال نیاز احمد خان نورو
د خیبر پختونخوا یو غیر دولتي اداره پاک وومن چې د امریکایي حکومتي ادارې یو اس ایډ په مرسته سوات ملکن او مردان کې د منتخب اسمبلی او غړو په کردار پوهه راوستلو هلې ځلې کوي سوات پریس کلب کې د دغه ادارې مشرانو خبريالانو ته وویل چې د سوات اوه حلقو کې شوي سروې تر مخه عام ولس د خپل منتخب نمائندګانو د کارکردګۍ څخه مطمئن نه دي د یاد شوي ادارې سروې مشر فضل هادي په دغه اړه وایي
د سواد چې و حلقې دي نو په دې کې موږ په هر حلقې کې موږ وته لیجسلیټیو واچ کمیټي وایو د کمیټیانې موږ جوړې کړې دي په مټه کې په منګوره کې په منګلور کې پنځیش د علاقې نمائندگان چې کومو کمپو خلک چې هغه شرکت وکړو چې موږ چې کم سیمینارز کړي دي د هغه مطابق چې دی نو 98% چې هغه مطمئن نه وي
هغه کومې وجې دی چې اولس د خپل منتخب شوي نمائندګانو څخه مطمئن نه دي په دغه اړه د یادې شوي ادارې مشر حسین علي وایي
چې زمونږ کم حکومت یا زمونږ کم منتخب نمائندگان دي نو دا د عوام ته جواب ده شي اغه دومره خود مختار کړی شي او دومره خود اغه له دومره اختیار ورکړي شي چې اغه خپل منتخب نمائنده نه په خپل حلقه کې دا تپوس وکړي شي چې ته دا کم زمونږ د پاره کار کې نو دا ته په سبب بنیاد باندې کې او آیا دا زما ضرورت دي او کنه دي دا غین علاوه اغه دا یو خبره هم مخه ته وکړه چې زمونږه کوم منتخب نمائندگان دي نو دی له پکار جديد حلقو تر راځي چې مونږ ته پتی چې زمونږه حلقې ته سټیم را روان دي خپل حلقې ته سټیم را روان دي چې زمونږه څه ضرورت دي یا زمونږ څه مسائل دي چې مونږ لړ شو دي سره کین او دي سره هغه مسائل چې کوم دن هغه مونږ دي ته مخه تکو او پاغه باندې دي چې کوم دن په عملی توګه باندې هغه کارونو طرف ته چې کوم دن راشي هغه خلک چې کوم په دې معاشره کې لګیا دي او هغه کرپشن کې په مختلف ادارو کې لګیا دي نو دا دا پر هیڅ قسم سیستم نشته د موږ هیڅ سو کم داسې اونې لري چې حکومت اگر اټین کې وغه چې کم دونغه داغه نه تپوس وکړي
د دغه ادارې د سوري لاندې غوندو کې برخه اغستون کې د مټي یو اوسیدون کې وایي چې موږ زکه مطمئن نه یو د خپل منتخب نمائندګانو څخه
د هيا خان نومې د مټي اوسیدون کې مات موږ د زګره چې موږ ته د ام پی او د ام ان ای کم کار کړی دا هغه موږ ته بڑا کا شوازي حشوا هغه خپل کار نه کوي بالکل کارګري صفر ده او لار کوساو نل کا دا خو هغه کار نه کړه هغه په کار چې موږ دغه کې د قانون سازي وکړي او چې کوم غټ مسائل دي اسپیټال دی روډ دی او سکول دی کالج دی کنه جی نو بو مسله ده چې دا مله حل کی نو یو کار پکې نه کړای نو سکول جوړ کړی کالج جوړ کړی دی او نه روډ جوړ کړی دی موږ دا ورته مسلې دي کنه جی
دغه پښتنه مو چې کله د سوات نه منتخب نماینده د صوبایي اسمبلی غړي او وزیر زنګلات واجد علي خان څخه وکړه نو خاغله په دغه اړه وایي
الته تروریزم او الته کې مدلې چې دشګوی او الته کې وجنه او الته کې خلق على الاول وانت کی مطلب ہے کہ دو حکومت ریٹ چیز اگر نو نن دخلے پر فکر کرو د سواد بازار میں ڈک کی د سواد تعلیمی ادارے چیز اگر بحال دی پسواد سکولوں کو چپا بندی واغا کلاو دی د جن کو پتہ نہیں چپا بندی واغا کلاو دی نن د سواد ټول د جون اڑخونه چیز پای کی سرزمے روان دی او د کلچر پر مطلب د شعر و شاعری او د ادب پر مطلب چیز پروگرام نے پسواد کی کیجی که پدی باندې مطمئن ہو نو بیا پکا ده کې مزید منګ مخکلار شو او پخپل کردار باندې یا پخپل من باندې منګ نظر ثاني وکړو.
صوبائی وزیر واجد علی خان زیاتوی چې اولس سل پیسه د مطمئن کول ممکن نه دی، وربیا هم دوی په سواد کې د خپل اولس لپاره پکړه کې چنو حالاتو کې ډیر زیات کارونه کړی دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجې شوې ده. لن خبرونه د ګل ایاس ناورو.
تحریک طالبان پاکستان ویلی د وسلو نه اخودو پر شرط له اسلام آباد سره خبرې ترې کېدلې شي. په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکو په یوې حمله کې څلور مشکوک ورپکې وژل شوي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر پر یوټیوب د بندیز لری کولو اعلان کړی. د پاکستان او د افغانستان د تورخم په پوله د سړې هوا له وجې ته ماشومان وژل شوي دي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سختې واورې شوي چې د دې هیواد خلک له ستونزو سره مخامخ دي. دا افغانستان ولسمشر حامد کرزی به د جنوري په ومه واشنگتن ته سفر کوي. د هند پلازمین نیوی دلی کې د ډله ایز جنسي تیریخکار جنې په روغتون کې سا ورکړي. د امریکا ولسمشر وایي د حکومت د بجټ د کمی په اړه د فیصلې وخت را رسیدلی دی. او د جاپان وزیر اعظم شینزو ابه د تباشوي اټمي بټې فوکوشیما ډایچی دوره کړي.
لاند خبرونه مو زموږ د همکار ګلای اسناوري دا اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهم ټکی د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکوي.
ایکسپریس پرس پاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان د تیرې سمو دی راهسې د ترهګری سره مخ دی او خصوصا خیبر پختونخوا کې داسې ورځ نه تیر شوی چې پکې د ترهګری پیښه نه وي شوی. حالانکه د قانون نافذ کوونکو ادارو کارمندان د خپل سر په بدل د ولس د مال او سر حفاظت کوي، خو بیا هم ترهګری د ودرېدو نوم اخلي. ادارې وایي چې وړاندې ورځو کې هم یو شمېر ترهګرو په نیم قبایلي سیمه کې په حسن خیل او په جناخوړ چیک پوسټ باندې حمله وکړه چې پکې دوه خزادار مړه او دویش بیدر کدی. او تحریک طالبان دا وایي چې دغه خلک د ځان سره وړي دي. اداري وایي چې اخر دومره تر هغه کوم ځای پټتي او دوی ته وسله او مالی امداد له کومې خوا کیږي. د دې د مخنیوي لپاره ضروری ده چې د استخباراتو نظام مضبوط کړي شي او کلی په کلی د ځوانانو کمیټې جوړ کړي شي چې د حکومت سره څنګ په څنګ د تر هغه مقابله وکړي او په پاک افغان پوله کندتار ولګوي او د انګریزانو په طرز ځای په ځای چوکۍ جوړ کړي شي چې ورسره به تر هغه مخنیوي ممکن شي. دارنګ زمونږ راتلونکي نسل د ترهګری د پیښونه محفوظ پاتې شي. آج ورځ پڼ خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری د راتلونکو ټولو ټاکنو په پاکه او رڼا توګه د کولو او د متفقه نگران حکومت جوړولو په اعلان باندې ویلي دي چې ټولو ټاکنې به هیڅکله هم نه ځنډولې کیږي او دا به په خپل وخت سرته رسولې شي. ادارې د صدر آصف علي زرداری د خلی لیکي چې نگران وزیر اعظم به د مخالف ډلې سره د صلاح او مشورې وروسته راوستي شي او دغه وزیر اعظم به د سیاست سره هیڅ تعلق نه وی. ادارې وړاندې لیکي که څه هم دا وخت په پاکستان کې تزیه کارانو او نور خلکو دا تاثر ورکول چې غنی حکومت با ټول ټاکنې نه کوي، خو د صدر د دې بیان نرستو دا پډاګه شوه چې حکومت ټول ټاکنو کې سنجیده دی. ادارې مخکې وایي چې د ذکر وړ خبردار چې ډاکټر طاهر القادری د خودساخته جلاوطنۍ په ختمول وطن ته راستون شوی دی او لومړی د احتساب او بیا د انتخاب ناره وخلا، کومه چې ایم کیو ایم نه یوازې وستایله بلکې د دوی د مرستې اعلان یې هم وکړو. د کوم وروسته چې صدر آصف علي زرداری دا پډاګه کړه چې ټول ټاکنې به په خپل وخت کیږي، اداریا اخر کې لیکي چې کدا سی وکړې شو نو د دې نه با جمهوریت ته نور وده هم ترلاسه شي او په دې ملک کې با سیاسي استحکام راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي مجلې د خیبر پختونخوا د سوات ملالا یوسفزی د کال ځوان شخصیت نومولې ده. ملالا د اکتوبر په میاشت کې وسوال طالبانو په دزو وشتلې وه. بلخوا فارن پالیسی بیا په دې موضوع لیکنه کړې ده. آیا سږ کال په افغانستان خطر شو او کنه؟ راځي چې د دغې دواړو مقالو غټ کې زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه واورو.
د خیبر پښتونخوا ملال یوسفزی د امریکا ټایمز مجلې د کال ځوان شخصیت نومولې ده. ملال د اکتوبر په 9 نیټه وسلوالو طالبانو په سوات کې په ډزو وشتلې وه او دا وخت د برتانیې د برمنګم په هسپتال کې علاج روان دی. ټایمز په دې اړه لیکي د برتانیې په هسپتال کې بستره ملاله یوسفزی ډیره زړوره او حوصله لرونکې ماشومه ده چې جرم یې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کول وو. ټایمز وایي یوازې د دې عمر نه بلکې د دې په خو ارادو دا د مجلې د کال ځوان شخصیت وګرځوله. مجله د ملالۍ په اړه پر مخ لیکي پر دې مرګنی حمله په معجزنه توګه ناکامه شوه خو دې نړۍ د بدلون لپاره وهڅوله. د ټایمز په خبره ملاله نه یوازې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کړې ده بلکې د دې شخصیت د یوې اتلې په شان دی. دا د وحشت پر وړاندې په درېدو سره د روشن خلۍ استازیتوب کوي. د مجلې په خبره ملاله له چا دا تمه نه کوي چې دې ته د اتل ووایي. د تیرونی د زده کوونکو د احتجاج وروسته د پاکستان حکومت وویل چې په سوات کې دی کالج د دې په نوم کولو فیصله بیرته واخلي. خو ټایمز وایي د دې سربیره هم ملاله لش تر لشه دا حق لري او له نورو دا تمه هم کولای سي چې له دې سره پیوستون وشي او د دې ستاینه وکړي. بلخه فارن پالیسی مجلې د پښتنه راپورته کړې ده چې آیا سش کال د افغانستان لپاره شو او کنه. مجله وایي کال په ختمېدو دی نو باید د کندهار او کابل په خړو پړو پوستو کې پراته 18,000 امریکایي فوجان چې له خپلوانو لیري رخصتیانې لمانځي په ذهن کې وساتل سي. د مجلې په خبره سش کال ډېر مصروف تیر سو. د امریکایي فوجانو شمیر کم سو. افغان ځواکونو د امنیت اضافي ځمواريان پر غاړه واخیستلې. نیټو ته د پاکستان د لارې سپلای بحاله سو او د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک سو. خو فارن پالیسی وایي د دې ټولو سربېره پښتنه اوس هم دا ده چې آیا امریکا جنگ وګټلې او کڅنګه. مجله لیکي کله چې د حقیقتونو او شمیرو جاج واخیستسي نو ګرانه ده چې په دې اړه حتمی خبر اوسي. د دې ترڅنګ مجله دا هم وایي چې د نتیجې ته هم رسیدل زیاته مشکله خبره ده چې آخر افغانستان پر کوم لوري روان دی. دلته فارن پالیسی مجله د پینټاګان د افغانستان د امنیت په اړه کانګرس ته وړاندې شوی د سش کال د شپږ میاشتنی رپورټ حواله ورکوي. په دې رپورټ کې ویل شوی چې د افغانستان یو بریګیډ مکمل تیار دی او هیڅ ډول بهرنۍ مرستې ته ضرورت نه لري. هم دې ته په پام سره ځینې تنقید کوونکي وایي د پیاوړي افغان امنیتي ځواک په جوړولو کې د امریکا هڅې ناکامه شوې دي. خو د دې ترڅنګ بیا د افغان امنیتي ځواکونو د بهرنۍ مرستې پرته تر سره کړل سو عملیاتو شری ته وکتل سي نو دا یو شای اشاره ورکوي. دوی وازی له تکنیکی پلوونه بلکې د حوصله او هوډ له لورې هم پیاوړی ښکاری. دا شان د فارن پالیسی په خبره د افغانستان معیشت هم ګډ وډ تصویر ورکوي. خو په کیسه خبره دا ده چې په دې وروستیو کلونو کې د هیواد د اقتصادي ودی شره د شپږ او اته فیصد په منځ کې ده. خو بل پلو ناوړه خبره دا ده چې دغه وده د بهرنیو په افغانستان کې د شتون او د افیم د اقتصاد له وجې ده. او تر ټولو بد اړخ بیا دا هم دی چې په پراخه کچه درغلی ده چې له وجې کله هم سرمایه پر لاندې کچه ضرورتمندانو ته نه رسیږي.
مشال ریډیو ته غوږی راځي. یو بل رپورټ ته امریکا په 13 کلونو کې په افغانستان کې په پوځي برخه کې 600 ارب ډالر خرڅ کړی دی. خو د امریکا د حکومتي محاسبې نوی رپورټ وایي دغه هیواد به په راتلونکو یو یا دوه کلونو کې له افغانستان د زیاتره پوځیانو او ساز و سامان رایستلو لپاره شاوخوا 5.5 ارب ډالر اضافي لګوي. په دې اړه تفصیلي رپورټ زموږ د همکار عصمت ساروان نورو.
د امریکا متحده ایالاتونو په 13 کلونو کې په افغانستان کې پر خپل پوځیانو نږدې 600 میلیارد ډالر لګولې دي. د امریکا د حکومت د محاسبې د ادارې د یو تازه راپور له مخې پر دې پیسو سربېره امریکا اوس باید په یو یا دو کلونو کې له افغانستانه د خپل پوځیانو او تجهیزاتو په ایستلو 15 میلیارد او 100 میلیون ډالر نور ولګوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا له دې سره د افغانستان عملیات د امریکا لپاره د عراق تر جګړې هم ګرانه تمامېږي. د دې ورځپاڼې له مخې په داسې حال کې چې د اوباما حکومت او کانګرس د دولت د عوایدو پر زیاتېدو او د مصرفونو پر کمولو بحثونه کوي چاره نشته چې له افغانستانه د پوځیانو پر ایستلو له لګښت لاس واخیستل شي. په همدې منځ کې د امریکا د حکومت د محاسبې د ادارې د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت اټکل کوي چې د امریکا پوځ په افغانستان کې تر 1.5 لک زیات وسایل لري چې تر 6.5 میلیارد ډالر زیات ارزښت لري. د دوی په وینا په دغو وسایلو کې نږدې 5000 نقلیه وسایل او تر 9000 زیات کانتینرونه شامل دي. په 2011 میلادي کال د امریکا د ترانسپورت قومندانۍ په لکونو ټنه مواد د اروپا او منځنۍ اسیا لاري افغانستان ته ولېشتول. د شمال اکمالاتی لار وروسته لدی پرانستل شو چې د 2011 کال په نوومبر کې پاکستان خپل ترانزیتی لاری پر دوو پاکستانی پوستو د امریکایي الوتکو د بمباری په خاطر بندې کړې. په راپور کې ویل شوي چې له عراقه د امریکایي پوځیانو وتلو وښودله چې د تجهیزاتو په ایستلو باید بیړه وشي. په افغانستان کې د سمندري پلیو ځواکونو قولي اردوګانو په 2009 کال او پوز په 2010 کال وتلو ته تیاری پیل کړه. د امریکا د محاسبې د ادارې په راپور کې له افغانستانه د وسایلو د ایستلو د ستونزو یادونه هم شوې او ویل شوي چې د سیمې د پیچلي یو پولیټیک یا سیاسي جغرافیې له کبله هم له افغانستانه د وسایلو ایستل د عراق په شان اسانه او ارزانه کار نه دی. په عراق کې امریکایي پوځیانو ساحلي بندر درلود او بل ډیر وسایل یې په ګاونډي کویت کې خپلو اډو ته یوړل او ځینې له کویت او اردن څخه د اوبو له لارې انتقال کړل.
مشال ریډیو تغوغي ګل یا د دسمبر یو دشتمه په پاکستان کې د مشت افغان مهاجرینو د قانوني اوسېدو وروستۍ نیټه ده. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم او د دغه نیټه تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د غزولو اعلان کړی دی، خو کډوال بیا وایي چې ښایي دا د دوی ستونزې حل کولی نشي. په دې اړه د پېښور نه د مشال ریډیو د خبریال مجیب الرحمن انګار دا رپورټ ورو.
سره له دې چې د پاکستان دولت د افغان ماجرینو د وسیدو قانوني موده تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې تمدید کړي، خو کډوال اندېښمن دي چې د قانوني اسنادو نه لرلو له امله به له ګڼو مشکلاتو سره مخ شي. د پاکستان مرکزی دولت د دسمبر پر 12 نیټه اعلان وکړ چې د رجستر شویو افغانانو د مهاجرت اسناد د 2013 میلادي کال تر نیمایی پورې د باور وړ دي او کولای شي چې د پخوا په شان په دې هیواد کې ووسیږي، خو مهاجرین بیا وایي حکومت باید قانوني اسناد ورکړي څو د اړتیا پر وخت ترې ګټه پورته کړی شي.
زمانم د حاجی عبدالخالد قانوني منګ اسناد ته ګوري، اسناد وروره په خدمت دوه نو په ځکه کې منګم څه نشوي ویلای، وروره پیسې را نه اخلي، وروره زوريم، نو تکلیف را ته ډیر زیات ده.
زمانم سید عبدالله ده د پیلان په پیښور کې اوسېګم، دلته خپل کاروبار کوم. منګ دا خواهش کوو د پاکستان حکومت نه د بین الملل نه چې په دغه باره کې باید منګ ته داسې یو ثبوت راکړي، یا دې منګو غواړي دا کارتونه دي دا تاریخ دی په تبدیل کې، یا دي نور کارتونه راکړي. دا خبره چې دوی کړي د چشپګ میاشي دي افغانان دلته اوسېږي دا اوایي خبره ده، منګ سره هیڅ ثبوت نشته.
د پاکستان دولت د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو انیسیار په مرسته پر 2000 میلادي کال افغان مهاجرینو ته د مهاجرت درې کلن اسناد ورکړل چې بیا وروسته د افغانستان، پاکستان او یو انیسیار د ګاډي پریکړې له مخې د 2012 کال تر پایه تمدید کړل شول. کډوال وایي په ډیری مواردو کې قانوني اسنادو ته ضرورت لري، خو دا چې د کارتونو د اعتبار موده پای ته ورسیږي ښایي پر ژوندې بدې اغیزې وکړي.
دلته یمن کاروبارونه دي، دوکانداری ده، قانوني اسناد دی راکي چې وخت هم تیر شي، خو نه د پولیسو طرفه اوسه موږ ته مشکلات دي، نه د وروره د بانکي حساب ته مشکلات دي. کراچۍ ته، پنجاب ته، لری لری جایو ته ځو، په هغه کې هم شپې راځي او په هغه کې وروره چې اسناد نه، مشکلات تکلیف موږ ته ډېر زیات دي.
عظیم الله ده پېښور کې اوسېږم، چې موږ چې موږ په عرض کې ورکو اوس موږ کار پی کېږي، که په بینک کې او که په عرض کې دا موږ استعمالونو موږ ته کوم مشکلات نه وي.
په اسلام آباد کې د یو انیسیار ویان دی دنیا اسلم خان له ازادي رادیو سره په مرکه کې د افغان کډوال وندیکنې پر ځای وبللې او وی ویل چې دا دغه مشکل د حل په هدف یې د پاکستان له مرکزي دولت سره خبري روانې دي او هڅه کوي څو قانوني لارې چارې ورته ولټوي.
د شپږو میاشتو لپاره کارډونه نشي نوي کېدلی، لیکن چې کوم شی کېدلی شي هغه دا دی چې دایا کارډونه ته ویلډ سټیټس ورکړي چې ایکسپایر تاریخ پر لیکلی هم وي، بیا هم د کارډو قانوني حیثیت به برقراره وي. او د هغه دپاره موږ د پاکستان حکومت څخه درخواست کړی دی چې هغه یو قانوني نوټیفیکیشن جاري کړي چې هغه نوټیفیکیشن د اخبارو په لاره خلکو ته ورورسیږي، او بیا چې کوم صوبائی سطح باندې هوم ډپارټمنټس دي د هغو په لاره باندې نور مختلف لا انفورسمنټ اتارټیز ته دا نوټیفیکیشن ورکول شي.
دنیا وایي یو انیسیار مهاجرینو ته یوازې اسانتیاوي برابرولی شي او د کارتونو د تمدید واک له دوی سره نه بلکې د پاکستان له دولت سره دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د معلوماتو له مخې دا وخت په پاکستان کې څه باندې 14,000 راجستر شوي افغانان ژوند کوي چې ډیری په خیبر پختونخوا کې اوسیږي.
د مشال مرکه د
مهم شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
او اوس هم رازو د مشال 19 پروگرام د نړۍ رنگونو ته په دې پروگرام کې وتا سووري د بلوچستان صوبې یو کس یو شمیر داسې موټر سایکلونه له بهر هیوادونو نا د خرڅولو لپاره راوړی دي کوم چې د بجلی په ذریعہ چارجېږي او د پېټرول ګیس یا ډیزل پرې ان لګي د دې ترڅنګ د ساينسي انټرنیټ او د فلمي نړۍ کیسې هم په دې پروگرام کې اوریدل شي کوربا زموږ همکار ګل ایاز دی
دا مشال رادیو 19 پروگرام دا نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل ایاز سلامونه مننه هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي په نننی پروگرام کې مودل لا د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړی دي نو لومړی زو بلوچستان صوبې ته چې د کوم ځای څخه مو یو خوندور قصه راوړی ده په عمومي توګه د بجلی په ذریعہ د موبایل ټلیفون چارج کېدل به تاسو اوریدلی وي خو موټر سایکل او هغه هم په چارج دا خبره یقینا تاسو لپاره نوی او په زړه پورې ووي بلوچستان کې یو کاروباری کس یو شمیر داسې موټر سایکلونه له بهر هیوادونو د خرڅولو لپاره راوړی دي کوم چې د بجلی په ذریعہ چارجېږي او د پېټرول ګیس یا ډیزل بالکل پرې نه لګیږي زموږ همکار نیاز مساخل یاد کس حاجی محمد یوسف سره د نړۍ رنگونو پروګرام لپاره په دغه اړه یو ځانګړی مرکه کړی دا او د مرکه په سر کې ترې دغه پښتنه کړی دا چې اخر دا څنګه موټر سایکل دی چې په بجلی چارجېږي نو دی وای
دا بالکل اول وار دی دا فریش 2012 ریلیز دی غیر پاکستان ته اول وار دی کو سٹارٹ ایمر بلوچستان اخر سے دی اور ویار اسلام آباد سے اخر سے دی دی موٹر سائیکل تعارفی قیمت سے دی اس تقریباً 50,000 روپے دی دا بغیر پیٹرول بغیر ڈیزل بغیر گیس اور بغیر مبلیل چلی جی دا لکت سنگ سے مشتا سی موبائل چارجو اگر رنگ دا یو چارجر لری اور پڈی رقم بجلی بانی دا چارجی جی دا سی تا چلور گھنٹے چارج کے نو دا تقریباً 90 کلو میٹر سفر پدے بانی کولا سے اور کچھ ردوے گھنٹے چارج کے پدے بانی 45 کلومیٹر سفر کولای شي ندی سپیډ سیدی 70 کلومیٹر په یو ګنټه کې دی مطلب 60 کلومیٹر پر آور د دې سپیډ دی جیو د دې وارنټی سره د دې تقریبا شپږ میاشتې مرو وارنټی ورکو دا خو سیدنن سبا معاشره کې وګوره تھرو اوټ د ورلد مطلب په ټوله دنیا کې مطلب معاشي کرایسیس دی لیکن سپیشلی موږ په درېمه دنیا کې اوسو په درېمه دنیا کې کرایسیس زیات دی بیا چې موږ په کم سیمه کې اوسو په پاکستان کې بیا به سپیشلی بلوچستان کی دا اسپیشلی دا نوکر پیشہ افراد دا پار مطلب اسپیشلی دا مر دا سٹوڈنٹ دا پار یو پیکیج ورکو پر دا روان وقت بانی با دا مر پیکستو بانی ہم ورکو
چارجدون کی موٹر سائیکل با یقیناً دا دیر خلق لپار نوی او جالب خبر وی نو دا را توای چی دا دی دا خرابی پا صورت کی با دا دی روغیدن پا سترکا کیش
دا دیر شا سوال دی دا سی خراب سی اول خوب دی که دا خرابی دا سی خاص گنجائش نست پا دی که دا نوی ٹکنالوجی یو موټر لګیدلې دی او دویم شری په دې کې بیټریانې لګیدلې دي دا بیټریانې په بازار کې عام اویلیبل دي مطلب آسانی باندې دستیاب دي هر ځای پیدا کیږي اور د دې د مستری سره هیڅ کار نه صدا سي دا کم الکتریشن دي سي کم د وایرنګ کار کوي د هغه سره کار دي هغه تقریبا په هر قصبه کې په هر کلی کې په هر شهر کې یو وایرنګ والا استه کوي مستری نه وي هم هغه صرف وایرنګ والا د دې هر کار کولای شي
چونکی دا یقینا یو نوی آیټم او یو نوی مثال دی نو لکه چې سړی عام موټر سایکل بازار کې واخلي نو بیا دا هغه د رجستریشن یا په بل معنی د کاغذانو جوړولو ضرورت پیښیږي دغه موټر سایکل دغه چارجدونکي موټر سایکل به په ست طریقه رجستر کیږي
دا چې دی بیسیکلی اول خبر خدا دا چې په دې کې انجن بالکل نشته دا یو د نوې ټکنالوژي موټر دی او بیا بیټریا نه سي دی هغه موټر چارجي په هغه باندې دا چلیږي دی خدا دا په یو والا شی انسان دی وځای سره تر بل ځای سره سفر ور باندې کوي لیکن د پاکستان څخه کم قانون دی هغه کې سي دی دا چونکی د 50 سي کم شی وی دا هغه کاغذات نه وی دا هغه ټیکس نه وی دا هغه دغه نه وی په دې کې خو بالکل انجن نشته لہذا دا ټیکس فری دی دا هغه د بی آر ډاکومنټس ورکو دا هغه لیټر ورکو سی ٹیکس بے فری لیسنس نہ کوئی دا اسپیشلی دیم دیو سٹوڈنٹ دا پارا دیو مراد یافته طبقه د پاره مطلب د غریب سړي د پاره د نه لایسنس غواړي د نه رجستریشن غواړي نه داسې څه ډاکومنټس کاغذات غواړي.
اخری پښتنه به مدا و چې دا څومره وزن وړای او برداشت وای سي
که چیرې سټوډنټس پر دې باندې ناشي د نارمل ویټ د پاره دا تقریبا 120-130 کې جی پوری وزن دا وړای سي نو پاغه باندې که کوشنانی دوه هم کښېنستای سي درې هم کښېنستای سي که لویان د نارمل ویټ ونی هغه تقریبا تر 120-130 کې جی پوری یعنی د 130 کیلو وزن نه پوری په دې باندې آسانی باندې دا وړای سي. دا تقریبا ډیرو خلکو زموږ سره په دې رابط کې رابطه کړې ده اور ډیر خلک مطمئن دي ډیر خلک خوشاله دي سیدا نوې پروډکټ په ډیر کم قیمت باندې اور ډیر مطلب بالا نشین اور ډیر مطلب پایدار شي چې په دې کې دغه موږ سره تقریبا په زراو کسانو رابطه کړې.
د امریکا خلای ادارې ناسا دوه مصنوعي سیارچی اپ او فلو په سپوږمۍ ورزولې دي او تباه کړې دي. دغه سیارچی د سپوږمۍ په شمالي برخه کې غورځول شوې دي. په کوم وخت چې دغه سیارچی تباه کېدی هغه وخت په سپوږمۍ تیره وه. د اپ او فلو سیارچو حجب د جامو انزلو ماشین همرو او په سپوږمۍ د پریوتو ننداره په ځمکه نظر نه دراغلی. ناسا اداره وایي دغه سیارچی ځکه تباه کړی شوي چې تیل یې ختم شوي وو او په خپله غورځېدو ته نږدې وي خو د سپوږمۍ په هغه ځای کې یې تباه کړي دي کوم ځای چې تاریخي ځای څخه لرې وي. د اپ او فلو سیارچونه د سپوږمۍ کشش ثقل په اړه ګټور معلومات ترلاسه شوي دي. خلی خبرو ته دوام ورکو چې د ځمکې سره نږدې د لمر سترګې په شان 15 سیارې موندل شوي دي چې د یو سیارې په اړه ویل کیږي په هغه ځای کې د اوبو موجودګۍ اثرات موجود دي. ماهرین فلکیات دا دعوه په یو مقاله کې کړي چې توسیتي سیارو مجموعه موندنه پر مهال یې 15 سیارې موندلې دي. د هارتفورد پوهنتون هو جونز بی بی سی ته ویلي چې توسیتي ستوري په اړه ډیر زیات معلومات موجود دي او دا معلومات د نورو ستورو د معلومات نه ډیر زیات دي. د فلکیاتو کارپوهانو په وینا توسیتي سیارې حجم د ځمکې نه شپږ چنده زیات دي او د دې گردش موده د 1490 تر 600 ورځو پورې وي. ساینسدانان تر اوسه پورې په کائنات کې د 1450 سیارو د موجودګۍ تصدیق کړې او په دې کې اضافه هم روانه ده. د امریکا ساینسدانانو ویلي د عام کس انساني دماغ په مرسته د روبوټیک لاس جوړولو تیاری لړکیه پرمختګ کړی دی. د لنس مجلې یوې مقالې تر مخه د 350 کلن جین د مری لاندې بدن فالج واخلې خو د دې روبوټیک لاس په مرسته مختلف شیزونه وچتوي. دا روبوټیک لاس د جین دماغ کنټرولوي. کارپوهان وای دا یو داسې هڅه ده چې مثال یې نشته او په دې کې ډیر زیات پرمختګ یې کړی دی. اوس مو یو داسې کیسې نه خبروم چې د خاري ژوند نه تنګ شوی یو کس په ځنګل کې په ونو کې خپله جونګړه جوړه کړې ده. زو کینیډا ته د کینیډا یو سافټویر انجینیر د خار ژوند نه تنګ شوی دی او په قدرتي ماحول کې د کور جوړولو فیصله یې کړې ده. دغه کس په ځنګل کې په یو غټه ونه کې جونګړه جوړه کړې ده چې پکې جدید سہولتونه هم موجود دي. دا وایي غواړي چې قدرتي ماحول کې خوشګوار ژوند تیر کړي. په ټوله نړۍ کې د مختلفو ناروغو د درملنې په اړه به تاسې اوریدلي وي خو اوس د انټرنیټ ناروغۍ درملنه هم شروع شوې ده. زو د جنوب کوریا سویل ښار ته د کمپیوټر او انټرنیټ په استعمال کې ډیره زیاته اضافه شوې ده او ځوانان زیاتره وخت په کمپیوټر او په انټرنیټ تیروي او دی یو نشي په شان شکل هم اختیار کړی دی. خو په جنوبی کوریا کې داس یو کلینیک جوړ شوی دی چې د انټرنیټ زیات استعمالونکو درملنه کوي. په دې کلینیک کې د جدید ټکنالوژي او تھراپی د لارې د ځوانانو درملنه کوي.
Thank you.
دا سماجی رابطو ویب پانی فیس بک باندې دا اکسونو شریک کولو ویب پانا انسٹاگرام دا اکسونو خرسولو خبری تردید کرده دی. داسی ویل کی دل چه انسٹاگرام دا صارفینو اکسونو با پا اشتهاری کمپنو خرسوی. دا دی کمپنی مشر وای چه هیس قسم ارادا نلری چه دا صارفینو شخصی اکسونو خرس کری. انسٹاگرام دا فیس بک ویب پانی ملکیت دی او دا اپریل پا میاش کیه پا یو ارب ڈالر اخست دیوا. او وز دا فیلمی نده خبری. د امریکا هالی ووډ مشهور ستوري لیرانډو ډیکاپریو نوی فلم دی گریټ ګیټسبی با د 2013 کال په مئی میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې د امریکا 1920 دور ښودل شوی دی چې د نیویارک اوسیدونکي ګیټسبی نیویارک ښار ته د خپل خوبونو تکمیل لپاره هڅې کوي. په دې فلم کې د هند مشهور ستوري امیتاب بچن هم کار کړی دی.
I will tell you God's truth. God's truth about myself. I am the son of some very wealthy people. Sadly, they're all dead now. I live in all the capitals of Europe, collecting jewels, hunting big game, painting a little. And came the war, old sport. Every Allied government gave me a decoration. Major J. Gatsby for Valor Extraordinary.
Gatsby, I'd like to know who he is and what he does.
Gatsby. What Gatsby?
Stanisani looking for a business connection.
Happens to be confidential.
د هالی ووډ نوی فلم ډارک ټروث با د جنوري په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې د اکوادور کړکیچن حالات ښودل شوی. په فلم کې انډي ګراسیا د استخباراتي ادارې سی آی ای په خواني ایجنټ وي او په رادیو سیاسي پروګرام کوربه وي. خو وروسته اکوادور ته د حالاتو جاچ اخستو لپاره ولېږل شي.
Hello, this is Jack Bogosi and you're on the air.
Why did you quit?
Why did I quit what?
The agency, Jack.
I stopped believing in lies.
Shoot him. He shouldn't stop.
Your company.
Give my family. Give my entire town. You will remember them.
What happened in Ecuador? What did we do down there?
It's best you don't get involved.
د هند مشهور ستوري اکشے کمار، انوپم کیر او منوج تیواری نوی فلم سپیشل 26 ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې د هند 1978 لسیده خودل شوی چې د محصولاتو ادارې سی بی آی نقل چاپی وحل کی دی. دا فلم په رښتینی حالاتو جوړ شوی دی.
دوگلگ روڈ پولیس اسٹیشن. ہلو
جین.
جین
سی بی آئی وارڈ 16 سے اجے سنگھ بول رہا ہوں. دیکھیے ہمیں کچھ لوگ چاہیے. ریٹ ڈالنی ریٹ ڈالنی
منتری جی ہم سی بی آئی سے آئے.
سب لوگ اندر چلو. فون رکھو
منتری جی کی تنخواہ.
ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا رنویر سنگھ, اصلی پاور دل میں ہوتی ہے.
ہم سی بی آئی سے اصلی وار جو دیا بنا گیا آپ کو رنویر صاحب. مدراس, ناگپور, ترویندرم, لکھنؤ, سر یہ تو پورے دیش میں
پچھلے 2 سال میں ایسے 13 کیسز آ چکے ہیں. یہ تو وہ ہیں جو ڈیٹیکٹ ہو گئے. یہ شاید ایکس سی بی آئی کے لوگ ہیں.
آپ ہیں اسپیشل 26.
د هند سینما ستوري نیل نیتن مکیش نوی فلم ڈیوڈ با د روان کال فروری په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم کې درې قصې ښودل شوي چې هر یو کس نوم پکې ڈیوڈ وي. د درې واړو کسانو منزل یو وي او نوم یې هم ڈیوڈ وي.
ڈیوڈ, تمہاری آنکھوں میں بہت رنج اور تکلیف ہے. جنون میں کچھ ایسا مت کر جانا جس سے سب تباہ ہو جائے.
ہماری سرکار فی الحال بھولنے کے موڈ میں نہیں ہے. انہوں نے ہمیں اسٹرکٹ آرڈرز دے کر بھیجا ہے کہ جلد سے جلد اقبال گھنی کو ختم کر دیا جائے.
اگر گھنی کو مارنا ہے تو سب سے پہلے ڈیوڈ کو مارنا ہوگا.
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات, انټرنیټي, ساينسي او د فلمي نړۍ له قسم موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو, تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00420221211 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03325 3351. په همدې ځای خپل کوربه ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ. نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورز دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.